درنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې مو راوولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتاني ناروغیو ته ځانګړي کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتاني د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2,000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې یوه ویډیو شریکه کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کروانګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیه یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وکړه او زیاتې کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اور بند ټینګ شو، اسرائیل باید د دو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاو. شمالی کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشانو د پیونگ یانگ د اتمی پروگرام په اړه خبرداری ورکړ و توغاو. د جنوبی کوریا د لوی درسیز په خبره د پیونگ یانگ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 500 کیلومتره لار وهلې. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداری ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاره ویشتونکې توغندې د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو نړیواله ورځ داسې وخت منځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیره بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بېوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډېداړ کړي. نورالله آریان چې اوس جرمني ته رسېدلی، د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي، نو شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3,000,000 په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لا هم په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې ډیر دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,00,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارده مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
له پاکستانه یو شمیر راستانه شوي کډوال په رواني ناروغیو اخته شوي دي. ځینې کډوال د دې علت د پاکستاني پوځیانو له لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د موقتي پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دیش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک للارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنیدونکو کډوالو په موقتی پنغالي کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
مست وروره چې د سړی حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو بندي کړي، شتمنۍ ورڅخه اخستې چې لامل یې د بیخوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
نو هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به 1,00,000 بیا به 2 ورځې بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وې هغه شیان ټول پاتې سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبي هم راپېښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرېوتی. د 10,00,000 روپو شی په 2,00,000 لیلام سو، 15,00,000 باندې لیلام سو، د دغه وجې څخه موږ ته ډېر بېخوبي او ناروغي راپېښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي ډېرې کورنۍ سرپناه نه لري چې د هوا له سړېدو سره ستونزې ورستر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې یقیني د دماغ نه جوړې راوچول، ذهن و دا ډېر سره مشوشه کوي.
داسې خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، ځای نه لري، د هغو دپاره باید چې عمارت د هغو سره همکاري وکړي، هغو دپاره د ځمکې کوشش وکړي او د هغو سره مطلب د ځمکو همکاري وکړي او د هغو دپاره اوس پلاله دونه شی ورکړي زمي دي چې د انسانانو کوچنیان بچانې ګزاره کوي وکړي، یا یو خیمه یا یو تنبو یو ټاټ داسې شی کې ورسره اوسي، دا برسته دا به انشاءالله د دې دپاره ډېر بهترین کاري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د موقتی پنغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بیخوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچه چې دغه موسمي ناروغي هم دي او د موسمي ناروغۍ تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې دغه مشکلات له جملې څخه بیخوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت چې د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي، ځکه دوی برخلیک تر وسه لام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به شکر پیدا کړي خپل مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي. ده د دې په خاطر باندې دوی ډیر د ټینشن او تشویش او خپګان لاندې دي، په دې خاطر دوی د رواني ستونزو ګراف لوړ دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتی پنغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازي په تیرې یونی ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثره د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی لپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د درنیم څوک شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړي.
په تیرې یونی ممیاش کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر له هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي. بے وزلی، بیکاری، د سرپناه نشتوالی او پر روانو څونوي کې د ژمي د سړې څپې پیل به د دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سوند توکي هم نه لري. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمی په موږ تیر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کال خو په همدې بدبختۍ باندې تیرې کړه، سه کال نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندي سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنا څخه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له وکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
موږ ته تروسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دی را کړی. موږ چې هر دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلایم، نو موږ تم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنې وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اوریدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړي توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه، اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته د دې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سمو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي، پوره حال به یې ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلیټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې پهغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه، کله چې مالګو سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي مالګین یو به مالګین یو به محلول سو مالګ پکښې حلیږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی دا ته چې شوای محلول وای محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوی شی ته محلول وای نو چې محلول مو کله وپیژني دا هغه پسې انحلالیت دی انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه اوبه حل کوونکي مواد دي یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ورواچوم هغه پکښې حلیږي خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ورواچوم څلورمه کچوغه که زه ورواچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه دروی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام لروی اندازه کېږي د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دی په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دی معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ورواچوم حلېږي خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ورواچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام لرو اندازه کېږي د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد د دې مواد مثال لکه ریګ ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ورواچوم په اوبو کې حلیږي نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي
لخون کې مواورې دل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري د مثال په توګه یې بوره یاد کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به ښوونکی راته تشریح کړي
دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغیر کوي کنه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چیشتو د یو اټوم چارج لرونکي ذریعه د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي. دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنیکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیوني اړیکه، آیوني اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیوني اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیوني اړیکه بلل کیږي. په آیوني اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دوی دواړه سره یو ځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خونسا سو، سوډیم هم خونسا سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تی ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. Unfaired electron, valence electron, atom 1 non-metal, atom 2 non-metal or metalloid. دا هم غیر فلز دی، دا هم غیر فلز دی. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شي د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا چیش ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چیش ده سوډیم کلورایډ، سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H21O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکسایډ او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت لیدلای، لکه یو قیمته قندونه C5H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی
سی دولس ایچ دوویشت او یوولس جمع ایچ دو او چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوري استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دو او او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي لکه سی دوولس ایچ دوویشت او یوولس چې لکټوز دی جمع اوبه ایچ دو او او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دو او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. دا آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته دی غوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ غني سي او غوت خور غله لمنه حق واخیسته د بیننګ یم چې خور لمنه حق وړي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حد مجبور هم وي.
تاسو واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې غوت خور اغله لمنه حق واخیسته د بیننګ یم چې خور لمنه حق وړي خپل حق بیلوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده. او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک لغه حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحب باندې کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون ووسي چې د خپل تجمعات وو کې ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوند په جایدات یا مس کې دغې د خبرې څوک هم په لغړ باندې خبرې نه کوي، او که چېرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې کېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، حداقل تر یو حده پورې خو هغه د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن و دارایي و ځمکې و دا شیانې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق به چیر دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درد او د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دوی واخلي، ځکه ژوند دې ښه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالات نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو هم نه غواړي چې ملاتړ یو نو سخت ده. دوی یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري خو خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور د زمنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولیعت ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده.
په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروز او هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندي حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون د چوب چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي،
نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو د نور لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي زیاتوالی راځي ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته دي. دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلک یې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي ځینې ورونه د نور ورونه نه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی خور ته یې ورکړی ده نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندۍ او سلامات اوسئ.
مننه سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري کاغه خزه لمسی وی کاغه خزه میرمن وی او هغه خزه خور وی هغه خزه مور وی چې نومې خزه وی او د اناسه طبقه نو وی الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين و دې نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغه دوه برابر کچیرته د خور ورور په داسې حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابر دي خزه واخلي. همیشه نارینه دوه برابر دي خزه نه اخلي. کله نارینه د خزه نه کم واخلي کله نارینه د خزه سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابر د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولې ده مقیاس ګرځولې ده د نارینه د حق لپاره. یعنی کچیرته د خزه حق نه وي د نارینه حق بيخي کېده نه ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولې لذکر مثل حظ الانثيين د نارینه لپاره به دوه برابر حصے دي خزه اينو دي نو ورکول دا ډیر ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لمړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بلچا حق تلفول دي ځکه دا میراث د خزه حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وي ورک او تی نو ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي دا نافرمانی ده نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نی ور کوي همدا رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق پلار خو لا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي حصہ یا خاون مثلا د خزه حصہ نی ور کوي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ ورنکی او ویس په می تر نه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده الله لدین منی کړی دي او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکي چې مهنت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي تر نه ورور ته قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چې علامه نه میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دي نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.